شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ورسېو دوه خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم قدرمنو دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوی تړون سر لنن نه عملي کیږي. دغه راز د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د ګازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې په اړه درته هم رپورت لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان له افغانستان او ناتو سره پر همکاري ټینګار وکړ. کابل او واشنگتن د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د نافذېدو اعلان وکړ او په اوکراین کې د اپوزیسیون غړیو د پارلمان د رئیس له استعفا وروسته مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر له افغانستان او ایصف سره د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره پر همکاري ټینګار وکړ. قمر زمان کایران نن وروسته تر دې چې د مرکزی کابینې په غونډه کې برخه واخیسته، خبری غونډې ته د ناتو د اکمالاتو د لارې د پرانستو مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل
کہ یہ کسی ملک کی فتح اور شکست نہیں ہے. پاکستان ایساف کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ
دا پدے ہواد کے دبریالی تو بیا مات پمانا ندا. پاکستان لا ناٹو، ایساف، متحد ایالاتوں او افغانستان سره د سیمه او نړی د امنیت لپاره ګډ کار کوي. دا بهیر د سلاله د پیښل عمل اخیسمن شوی وو. د دې ستونزې د هواری هڅې د هیڅ لوري د بریالی توپ او مات مانا نه ورکوي. د سلاله پیښه د ډیر تاسف وړ وه. تمه ده چې نن د پاکستان له لارې افغانستان ته بیا په لاریو کې د ناتو اکمالات وشي. پاکستاني چارواکو تیر ماښام اعلان وکړ چې ناتو ته به اجازه ورکړي څو د پاکستان له لارې افغانستان ته له اوو میاشتو بندیزه وروسته اکمالات وکړي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د پاکستان دننه د سلاله په سیمه کې تیر کال د نومبر په میاشت کې د څلورویشت پاکستاني پوځیانو د وژلو له امله خواخوږي څرګنده کړه. افغان او امریکایي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون د نافذېدو اعلان وکړ. دغه اعلان نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د امریکا سفیر راین کراکر په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. زلمی رسول وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک د عملي کېدو لپاره ټول داخلي قانوني پړاوونه ترسره شوي او دا موافقه لیک سرلننه د اجرا وړ او ګټې هم نافذ دي. دغه موافقه لیک روان میلادي کال د می په میاشت کې په کابل کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو حامد کرزی او باراک اوباما له لوري لاسلیک شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی په دوو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو پوځي تړون هم خبري وشي. رپورټونه وایي چې د کابل ښار په ختیځ پکتیا کوټ سیمه کې د ګازو د یو وارد کوونکي شرکت دننه اور بل شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اور شاید د ګازو د ډبې د چاودنې له امله شوی وي. د صدیقي په وینا تر اوسه پورې د پیښې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته، خو اطفایه د برادران فرهی د شرکت دننه د دې اور د وژلو هڅه کوي. د اپوزیسیون غړیو او پولیسو د اوکراین د پارلمان مخې ته نن شخړه وکړه. د اپوزیسیون غړیو د پارلمان له لوري د حق لایحې له تصویبېدو سره مخالفت وکړ چې په اوکراین کې د روسي ژبې رسمي اهمیت زیاتوي. شاوخوا دوه سره مظاهره کوونکي وروسته تر دې راغونډ شول چې د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر لیتوین پارلمان ته خپله استعفا وړاندې کړه. نوی لایحه روسی ژبې ته په اوکراین کې د اوکراینی ژبې په پرتله مساوي حق ورکوي چې هم په قانوني، هم په تجارتي او هم په تعلیمي برخو کې کار ترې واخیستل شي. روسی ژبه د اوکراین په جنوب، ختیځ او لویو ښارونو کې عامه ده او اوکراینی ژبه د دغه هیواد په لویدیځ، شمال او کلیوالو سیمو کې ډېره دود ده. د دې لایحې د تصویب لپاره د پارلمان د رئیس لیتوین او ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې د سیمه ییز ګوند مشر دی لاسلیکونه پکار دي. تاجکستان د تهمت او تحقیق قانون لغوه کړ. د ولسمشر امام علي رحمان دفتر نن وویل جمهور رئیس هغه وړاندیز چې په دې برخه کې شوی و لاسلیک کړ. له 1991 میلادي کال یعنې د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې پر آزادو خبریالانو د چارواکو له لوري فشار زیات شو. هغوی به د تهمت او تحقیر د قانون له مخې تر فشار لاندې راتلل. د رسنیو دفاع کوونکو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د روان کال په پیل کې لا د دې قانون د تغییر د پریکړې ملاتړ کړی و. له هم په تاجکستان کې د ولسمشر د توهین قانون پر ځای دی. که څوک جمهور رئیس ته علني بد ووایي باید جریمه شي یا 15 کاله په زندان کې تیر کړي. عراقی پولیس وایي نن د عراق په جنوب کې د زبیدیه په شارګوټي کې د موټر بم چاودنه وشوه. د چاودنې اته تنه ووژل او تر شلو ډېرې ټپیان کړل. دا چاودنه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې په عراق کې یو لړ چاودنو نږدې 40 تنه ووژل او سل نورې ټپیان کړل. په اروپا کې ساینس پوهانو د اتومي تحقیقاتو په ترڅ کې د اتوم نوې بنیادي ذرې کشف کړې دي چې کېدای شي د هیګز بوزون په نوم ذره وي. ساینس پوهان په دې باور دي چې دا ذرې به د ستوریو، سیارو او ژوند د موندلو د راز کلي وي. د اروپا د اتومي تحقیقاتو د مرکز رئیس رولف دیتر هیور نن په جنوا کې د ساینس پوهانو یوې غونډې ته وویل:
It's a historic milestone today, but we are only at the beginning.
نن دا یو تاریخي پیشه ده، خو موږ لا هم په ابتدایي مرحله کې یو. ډیر کار مو مخې ته پروت دی. دا د ژوند مهمه مرحله ده. زما په فکر موږ کولی شو چې وویاړو، ټول خوشاله واوسو، خو لا هم په پیل کې یو. او زه همداراز فکر کوم چې په راتلونکي کې به یې په نړیواله کچه تاثیر وي. دا کشف په مناسب وخت کې شوی او فکر کوم چې موږ ورته ډیر ډیر هیله من یو. د هیګز نوم د یوه بریتانیایي څېړونکي له نومه اخیستل شوی دی. نوموړي په 1964 میلادي کال کې د دې ذرې په اړه تصوري څېړنه کړې وه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. راپورونه وایي چې د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د غازو د واردولو د یو شرکت کې اور لګیدل او اوس هم ترې لمبې پورته کیږي. په دې اړه درته لسیمه حال لرو. د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوی تړون سر لنن نه عملي کیږي. دا غرض اور چې د کورنیو چارو وزارت د هیواد له ډیپلوماټیکو ادارو غواړي چې په پاکستان فشار نزاد کړي څو د افغانستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو مخه ونیسي. بلور تاب د میدان وردګ مقامات وایي چې دغه لته پورستي او عملیاتو کې د طالبانو یو شمیر جنگیالي او یو مشهور قماندان وژل شوی.
دغه یو قماندان دی محمد نسیم په نوم دی. دا د 15 کسانو سره وژل شوی دی. جسبونه سیمه کې پات شوی دی. 15 د اصلي او ځینې مهمات هم تر لاسه شوی دی.
افغان چارواکي وی په سریپل ولایت کې خونځې د زدهکوونکو د مسمومې دوله پیښو سره په تړوي یو شمیر کسان نیولې دي. دا ساتي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ریپورتونه وایي چې د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د غازو د واردولو په یو شرکت کې اور لګیدل. دا چې اور په کوم شرکت کې لګیدل او اوس هم لګیا دی کڅنګ همداسې بل سیمه څخه. نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شفق کوریدونکو ته دا وایي چې اور اوس هم بلیږي او دا په کوم شرکت کې لګیدل.
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل جلال آباد په لوی علاقې د پکتیا کوټ په سیمه کې د برادران حیدری په نوم د مایع غازو یو شرکت دی چې اوس پکې بل شوی دی. کابو دوه ساعتونو راهیسې او اوس هم هلته اور بل دی او دودونه پاس هوا ته جګیږي. د کابل د امنیه قمندان جنرال ایوب سالنګي په د پیخه په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې په دې پیخه کې ډېر تلفات شته. دي یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو وی ویل چې لا تر اوسه د تلفاتو او د مرګوب لپاره دقیق شمېره نشي ورکولای. امنیتي ځواکونه به اطفایه حتی کوي چې دغه اور مړ کړي او په سیمه کې د اطفایه ډېر موټر لیدل کیږي. دغه راز امبولانسونه هم ډېر په سیمه کې ولاړ دي او زخمیان چې په لرې سیمو کې زخمیان شي او دوی روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کابل جلال آباد لوی لاره هم تړلې ده او دغه اور د برادران حیدری چې د برادران فراهی د شرکت په څنګ کې غلطه لګېدلې ده او اوس هم بل دي. ځینې خلک مونږ ولیدل چې دوی په خوب لا سینې څخه منډي وهلې او ځانونه یې ژغورلې او ویل چې د دوی کورونه هم سوځېدلې دي او په کورونو کې هغه اجناس هم سوځېدلې دي.
بله،
په بد حال کې او اور اوس هم بل دي خو تلاش ورته جریان لري چې اور مړ شي.
بله نسیم شفق، قدر او تاسو ویل چې هڅه کیږي چې اور مرشیدا خو څو ساعته کیږي چې لګیدل دي. آیا تاسو ګوري چې هلته واقعي د اور مړکول لپاره کافی ګامونه اخیستل کیږي؟
نو ډیره هڅه کیږي د اطفایه لخوا او د امنیتي ځواکونو لخوا چې اور مړ شي. ولې دا د مایع غازو ډیر لوی شرکت دی او هلته ډیر مایع غاز هلته چې پښتنه وکړله ډیر مایع غاز موجود دی او دغه راز هلته ځینې نور مواد او توکي هم شته چې له هغو سره یې هم اور اخیستی دی. اوس هم تور لوګی جګیږي پورته فضا ته او اور بل دی پکې تر کومه حده چې موږ پرېښودلو خبریالان پرېښودل. او هلته هم حالات ولیدل، خلک ډیر ولاړ وو، ډیر بد حال وو او د خلکو ډیر شکایتونه وو چې په دغه سیمه کې چې خلک ګرمیشته سیمه ده او ډېر خلک اوسیږي کورنه دي ولې اجازه ورکول کېږي دغسې د ګازو شرکت ته چې ډېر خطرناکه تمامېږي. دوی همدا شکایت همدا و اور اوس هم بل دی خو تلاش جریان لري چې مړ شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نسیم شفق چې د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د برادران حیدری په نامه د ګازو د واردولو په یو شرکت کې د اور لګیدلو په اړه معلومات درکول. دا شرکت زموږ خبریال په وینا د برادران فراهی شرکت تر څنګ دی. په دې خبرونه او د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې درته مفصل معلومات په دې اړه درکو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ لاسلیک شوی تړون سر لنن یعنی چهارشنبه نه عملی کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسولو په کابل کې د امریکا سفیر رن کراکر په یو ګډ خبري غونډه کې راڅرګند شول او د دې تړون د پلي کېدو اعلان یې وکړ. دغه تړون د افغانستان د ملي شورا لخوا هم تصویب شوی دی. په دې اړه زکیه غیاسی نذیر رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون حقوقي او قانوني مراحل بشپړ شوي او په رسمي توګه نافذ شو. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په دې تړون کې د ګډو دیموکراتیکو ارزښتونو ساتل او پرمختګ، د اوږدمهاله امنیت غښتلي کول، د سیمه ییز همکارۍ پیاوړي کول، ټولنیز او اقتصادي پرمختګونه او د هي حکومتداري پیاوړي کول په برخه کې دوه اړخیز ژمنې شامل دي. نوموړی وایي چې دا تړون د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک د امریکا دوه لپاره ټول داخلي قانوني پړاوونه تر سره شوي او دا موافقه لیک سر لاندې د اجرا وړ او ګټې هم نافذ دي.
ښاغلی رسول یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون د هیڅ گاونډي هیواد په زیان نه دی، بلکې دا تړون د افغانستان خپلواکي، سول او ټیکاو پیوړی او تضمینوي. په کابل کې د امریکا سفیر یان کراکر هم دا تړون مهم وبله او وی ویل چې د دې تړون لمخه به افغانستان یوازې پرې نه خوده شي. نو موري وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون له افغانستان سره د دوی د مرستې پیل دی.
مونږ هغه پړاوونه تر سره کړل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون نافذ العمل ګرځوي. د دې بهیر په بشپړولو سره مونږ د یو نوي پیل لپاره چمتو یو. دا زموږ په اړیکو او مشارکت کې یو نوی پیل دی او زموږ د هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې داسې کوم تړون نه و شوی. دا د دې بهیر پای دی چې له مخې زموږ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د روان کال د غوی میاشتې په 14مه نیټه په کابل کې د امریکا او افغان ولسمشرانو لخوا لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا بل 2014 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره د اقتصادي پرمختګ او ښې حکومتداري په پیاوړتیا کې د افغانستان مرسته وکړي. د دې تړون د نافذېدو په اړه داسې مهال اعلان کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه د پیلېدو په حال کې دي. افغانستان داسې مهال له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه تړونونه عملي کوي چې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا یې د ځانونو په زیان بللې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کورنیو چارو وزارت د هیواد له ډیپلوماټیکو ادارو وغوښتل چې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي څو د هیواد په ختیځو سرحدي سیمو کې د درنو وسلو حملې بند کړي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې کڅه هم افغان حکومت په دې اړه خپل هڅې کړي خو د سه‌شنبه تر ورځې پورې د حملو دوام درلود. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړې او د دوی هڅو کومه نتیجه ورنه کړه نو دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورت کې ورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په ختیځو سرحدي سیمو د درنو وسلو د حملو لپاره د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې مسؤل بولي او وایي چې باید په دې اړه افغان حکومت او خلکو ته ځواب وایي. یو مشر کېږي چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو حمله کېږي چې خلکو ته د سر او مال زیان نه اړولي او په سلګونو کورنۍ خپل سیمو پرېښودلو ته اړ ایستلې دي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی وویل که څه هم افغان حکومت د دې حملو د بندولو لپاره سخت دریځ خپل کړی، خو د ده په وینا د هیواد ډیپلوماټیک ادارې باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
حکومت پاکستان مسؤول است و باید به مردم افغانستان پاسخگو باشند.
دوی د پاکستان حکومت مسؤول دی او باید د افغانستان خلکو او حکومت ته ځواب وایي. تاسو په دې اړه د افغان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له سخت دریځ نه خبر یاست. دا مسله د ډیپلوماټیکو ادارو لخوا تعقیبېږي او موږ هیله منو چې زموږ ډیپلوماټیک ادارې په دې اړه د پاکستان په حکومت زیات فشار وارد کړي، سو دوی له دې اعمالو لاس واخلي. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و که د دوی لخوا د پاکستان د دغو حملو د بندولو لپاره روانو هڅو نتیجه ورنکړه، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به وړاندې کړي. د افغان حکومت لخوا دا تون خبرګون په داسې حال کې ښودل کېږي چې د سیمې خلکو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په غبرګون کې سوسو وارې مظاهرې وکړې او په دې اړه یې له افغان حکومت نه د جدي غبرګون غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې د پاکستان حکومت په چلند هم انتقاد وکړ او ویویل چې دوی به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د ښاغلي صدیق په وینا اوس مهال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د همدغو فشارونو له کبله پاکستان د سیمې په کچه یو منزوي شوی هیواد دی.
دی
وایي نن تاسو د دې شاهد یاست چې پاکستان په سیمه کې تر ټولو زیات منزوي شوی هیواد دی او په ورته وخت کې تاسو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې هم ګورئ. نو دا بهر او ډیپلوماټیک فشارونه به تر هغو دوام وکړي چې پاکستان دا درک کړي چې په خاوره کې د حقانی شبکې د کویټ شورا او طالبانو موجودیت او په دغه هیواد کې د طالبانو آزاد ګرځېدل نه د پاکستان په ګټه دی او نه هم د دغه هیواد د راتلونکي په ګټه. له پاکستان سره د افغانستان دا ستونزې کومه نوې خبر نه ده، بلکې په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو د موجودیت او له هغوی نه د کېدونکي ملاتړ په سر ډیپلوماټیک شخړه روانه وه. افغان کتونکو دغه لنډ تاریخ ته په کتو د افغان حکومت روانې هڅې بې اغېزې بولي او وایي چې دا مسله اوس باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وایستل شي.
و امریدل چې د کورنیو چارو وزارت د هیواد له ډیپلوماټیکو ادارو غواړي چې په پاکستان خپل فشار زیات کړي چې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو مخه ونیسي. د غراز د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کله دوی هڅو نتیجه ورنکړه نو دوی به دا موضوع د امنیت شورا کې مطرح کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مدني ټولنو د هماهنګۍ مرکز وایي چې د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د کمیسیون په صلاحیتونو کې باید د دوی طرحه او وړاندیزونه په پام کې ونیول شي. د دې مرکز مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې باید جزایی مواد زیات شي تر څو په راتلونکي کې په افغانستان کې انتخابات شفاف او عادلانه وي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
د حقوق پوهانو او مدني ټولنو د هماهنګۍ ګډ مرکز خبرداري ورکړ کچېرې د انتخاباتو په قانون کې د سرغړاونکو لپاره جزایی فصل زیات نشي ګمان نه کوي چې راتلونکي انتخابات عادلانه او شفاف ترسره شي. د دې ګډ مرکز چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو د قانون اصلاح او د دې کمیسیون د صلاحیتونو کمولو ته جدي اړتیا شته او باید چې په دې برخه کې د دوی طرحه په پام کې ونیول شي. د حقوق پوهانو د شبکې مسؤل او د مدني ټولنو د هماهنګۍ د مرکز غړي عبدالستار سعادت وویل کچېرې د انتخاباتو په قانون کې جزایی مواد ورزیات نشي نو په راتلونکي کې به هم انتخابات له ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي.
موږ جزایی فصل دومره اړین بولو که چېرته موږ په دا د انتخاباتو په قانون کې ونه لرو په هیڅ وجه موږ شفافو ټاکنو ته نه رسیږو. یعنی دا هغه څه دي چې نن که موږ دا علاوه که راتلونکي ټاکنې به هم شفافه یې، ځکه ډېر جرمي مسایل په انتخاباتو په قانون کې ساده شوي. خلک تحریکوي، اوس تهدید د جزا په قانون کې تر 15 کلو تر 2 کلو پورې حبس لري، اما که چېرته د انتخاباتو په جریان کې تهدید رامنځته کېږي هغه هیڅ مجازات نه لري.
د مدني ټولنو د هماهنګۍ ګډ مرکز د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه هم د اوس په ملي شورا کې ده او تر اوسه د دې شورا غړو پرې بحث نه دی کړی. مدني ټولنې وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترڅنګ د شکایتونو د سیړنې کمیسیون هم باید موجود وي تر څو د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره له انتخاباتو څخه وروسته شکایتي مسایل وڅېړي. د مدني ټولنو د هماهنګۍ د ګډ مرکز غړي ملالۍ شینواري سرګند کړه چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو، تعدیلاتو او د جزایی فصل د زیاتولو لپاره به دوی ډېرې منډې تړي وکړي.
منګ د بیلابیل مدني حرکتونو د لارو نکړی شو چې خپل فشارونه په ولسی جرګه او په حکومت راولو، ځکه دا زمونږ حق دی په دوی باندې فشار راولو چې دا زمونږ طرحې ومني. منګ بخپل دغه طرحه حکومت ته هم وړاندې کوو. منګ یو بل اخ لار لرو د سولېزو مظاهرو او اعتصابونو که زمونږ نظریات په پام کې نه نیول کیږي، منګ د خپل دغه مدني حقونو نه استفاده کړی شو.
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو، ولسی جرګې او جمهوریت ریاست تیر انتخابات د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له مخې ترسره شوي. په دې انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوي وشوي او د نتایجو پر وړاندې حتی په کابل او ولایتونو کې مظاهره هم ترسره شوي. ټاکل شوی ده په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په 2014 میلادي کال کې ترسره شي، خو داسې اندېښنې شته چې د ناامنیو ترڅنګ که چیرې ځینې نورې قانوني او تخنیکي ستونزې حل نشي، نو ښایي چې راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په پرتله هم ډېرې ناخوالې او ستونزې ولري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه د افغانستان او سیمې پړه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیمه توګه واورئ او هم ځینې مهم او په زړه پورې مطالب پکې ولولئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو د مسمومېدو له پیښو سره په تړاو اووه کسان نیولي چې درې مېرمنې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په سرپل کې د انجنو په ښوونځیو کې د مسمومېدو په 5 پیښو کې له یو ډول سپرې نه کار اخیستل شوی چې ځاني زیان نه لري. په روان کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د زده کوونکو د مسمومولو 40 پیښې شوي چې افغان حکومت یې مسؤلیت په وسلوالو مخالفانو او د سیمې په ځینو استخباراتي کړیو اچوي، خو هغوی به داردوي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید موان په ریپورټ کې ورو.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو د مسمومولو له پیښو سره په تړاو کې نیول شوي اووه واړه کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت وان صدیق صدیقي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې نیول شوي ټول کسان له وسلوالو ډلو سره تړاو لري، خو دا وس نشي ویلی چې له کومو ځانګړو ډلو سره تړلی دي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې پولیس هڅه کوي چې د دې 5 پیښو پاړه چې په سرپل ولایت کې رامنځته شوی د خپلو تحقیقاتو دایره پراخه کړي، سو په هغو کې په ممکنه ډول ښکېل نور کسان هم ونیسي.
تقریبا 5 واقعې مسمومیت در ولایت سرپل اتفاق افتاد.
دوی په سرپل ولایت کې د مسمومولو 5 پیښې رامنځته شوي. له دې پیښو وروسته پولیس په جدي توګه خپلې څېړنې پیل کړې چې په پایله کې د 9 مشکوک کسان ونیول شول. دا کسان د سرپل ولایت عدلي او قضایي ادارو ته د لا زیاتو تحقیقاتو او د دې لپاره چې د دې پیښو څرنګ روخانه شي سپارل شوی. موږ هیله منو چې له دې تحقیقاتو خود نتایج ترلاسه کړو او پولیس به هم د پیښه او سیړنې چې د سارنوالۍ لخوا کیږي په جدي توګه تعقیب کړي. خاغلی صدیقي د زده کوونکو د مسمومولو پیښه خورا پیچلې وبللې او ویل چې زیات وخت اړتیا د سودا جوته شي چې د دې پیښو تر شا د چا او کوم کړیو لاس دی. خو تر دې مخکې د ملي امنیت ادارې ویلو چې په دې پیښو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس دی او د سیمې د استخباراتي کړیو په لارښوونه دا کار کوي، سو په خلکو کې د فزارا منستشی. خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لارل رد کړی دی. له سرپل مخکې په تخار کې هم د ځینو ښوونځیو زده کوونکي مسموم شوي وو، خو تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې په دې پیښو کې له څه ډول موادو کار اخیستل شوی. ښاغلی صدیقي دا مسله د روغتیایي کارکوونکو په وړاندې یوه ننګونه وبلله او وویل چې په سرپل ولایت کې د دې کار لپاره یو ډول سپرینه کار اخیستل شوی.
مسؤولین ساعت عمل در ای ولایات که با ما بسیار هم
دیوی په دی ولایتونو کې د عامه روغتیا کارکونکو ته چې له موږ سره زیات همکار وو ډیره ګرانه وسوده معلومه کړی چې د زده کوونکو د بے صدا کېدو اصلي لامل څه وو. دا ځکه کوم مواد چې کارول شوی او د پولیسو لاسته هم ورغلي داسې مواد دي چې په 15 دقیقو او یا هم نیم ساعت کې کولی شي چې خلک مسموم کړي. په سرپل کې یو ډول سپرې نه کار اخیستل شوی چې په خوښنۍ سره د یو زده کوونکي لخوا راوړل شوی وو او په یو دیوال سپرې شوی وو. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه په افغانستان کې د زده کوونکو د مسمومېدو شاوخوا 40 پیښې رامنځته شوي چې په تړاو یې له 40 نه زیات کسان نیول شوي. په ځینو مواردو کې د دې کار لپاره خپله د ښوونځیو له زده کوونکو او مامورینو کار اخیستل شوی چې د امنیتي ادارو په وینا د وسلوالو لخوا دې کار ته هڅول شوي وو.
خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې په وردګو او زابل ولایتونو کې د عملیاتو نښتو پر مهال د دولت ګڼ شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او په زیات اندازه وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. چارواکو په خبره په زابل کې د نښتې پر مهال دوه تنه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي دي. سید شاه سقیم په رپورټ لري.
چارواکي وایي تېره شپه د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ګډ عملیات کړي دي چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون د دولت 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې عملیات د چک ولسوالۍ د بابا په کلي کې شوي دي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او دوی ته وسلې او چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. دوی وایي وژل شوي وسلوال هغه ډله وه چې څو ورځې وړاندې په چک او جغتو ولسوالیو کې د عامو وګړو دوکانونه په زور تړلي وو.
عملیات تر سره کړی وو چې په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین چې په هغه کې د دوی یو کمانډان دی یو محمد نسیم په نوم دی دا 15 کسانو سره وژل شوی دی. جسدونه په سیمه کې پاتې شوي دي. 15 میل اصلي
بلخوا بیا تېره شپه وسلوالو د زابل ولایت په دای چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په پوسته برید کړی دی چې پکې دوه تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې یو تن دولتي چارواکی چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي په دغه برید کې دوه تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خو وایي په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي چې په دغه سیمه کې هر وخت د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښتې کېږي خو د تېرې شپې په برید کې لا تر اوسه پورې دوی ته ښکېلو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رسېدلي. خو په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلي اردو قومندان جنرال عبدالحمید هم په برید کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل او د یو بل ټپ کېدل مني. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
ساینس پوهانو د داسې نویو ذراتو د موندلو خبر ورکړی چې د کائناتو د تکوین په برخه کې به بشریت ته نوي معلومات په لاس ورکړي. په جنیف کې د فزیکي څېړنو مرکز نن وویل نوي موندل شوي ذرات چې ساینس پوهانې له ډېرې مودې راهیسې په لټه کې و د هیګز بوزون په نوم د کائناتو له اساسي ذراتو سره ورته والی لري. احمد تکل پی رپورټ لري.
د اټومي څېړنو د اروپایي مرکز سرن پوهانو د چهارشنبه په ورځ وویل دوی د اټومي اجزاو نوي ذرات چې د کائناتو اساسي جوهر یا هیګز بوزون ته ورته دي موندلي. ساینس پوهان وایي دا کشف به دې سوال ته په ځواب ویلو کې مرسته وکړي چې په کائناتو کې سیارې او نور لوی حجمونه څنګه رامنځته شوي. د سرن مرکز عمومي رئیس رالف هیوور دا کشف د بشري څېړنو په تاریخ کې یو مهم پرمختګ وباله.
اټس ا هیستوریک مایلستون ټوډي but we are only at the beginning.
نن یو تاریخي پړاو دی خو موږ یې یوازې په پایل کې یو. زموږ په وړاندې زیات کار پروت دی. موږ کولای شو چې وویاړو او خوښي وکړو خو موږ په پایل کې یو او زه فکر کوم چې دا د راتلونکي لپاره په مناسب وخت کې د نړۍ په کچه لاسته راوړنه ده او کولای شو چې ډیر خوشبینه واوسو. خو هیوور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکړ چې د دې ذراتو د ښې پیژندنې لپاره نورو څېړنو ته اړتیا شته. د وویل د یو عادي انسان په توګه ویلی شم چې دا ذرات مو موندلي خو د یو ساینس پوه په توګه باید پوښتنه وکړم چې آیا دا ذرات مو پریښتیا موندلي. د مادې د ذاتي وجود په اړه د هیګز بوزن نظریه په 1945 کال کې برتانوي فزیک پوه پیټر هیګز او همکارانو یې ورکړې وه. د دوی په وینا هیګز بوزون د هغه میکانیزم اساسي برخه ده چې ذراتو ته د یو ځای کېدو یا تشکل او موجودیت وړتیا او قدرت ورکوي. د چهارشنبه په ورځ له نوي کشف وروسته دریاتیا کلن هیګز وویل د فکر نه کاوه چې دای به په ژوندینې د دې پرمختګ شاهد وي. د سرن لابراتوار پوهان وایي دوی اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا نوی موندل شوی ذرات هماغه د بوزون په نوم یاد شوی جوهر دی چې د هیګز په تیوري کې په دې اړه خبرې شوي. ساینس پوهان وایي که خبره همداسې وي نو د دوی کشف به د ذراتو د فزیک د علم ستاندارد مودل فرضیه چې نړۍ ته هسې چې ده ګوري تایید کړي. خو که غلطه وي نو لا ښه، ځکه دا به په فضا کې د اضافي فضایي ابعادو یا د نامري تورو کتلو چې په سلو کې شپږ نوي کائنات ترې جوړ دي د موجودیت فرضیه ثابته کړي.
وامر دل چې ساينس پوهانو د داسې نویو ذراتو د مندلو خبر ورکړی چې د کائناتو د تکوین په برخه کې به بشریت ته نوي معلومات په لاس ورکوي. په جنیو کې فزیکي څېړنو مرکز نن وویل چې نوي مندل شوي ذرات چې ساينس پوهانې له ډېرې مودې راهیسې په لټه کې و د هیګز بوزون په نوم د کائناتو له اساسي ذراتو سره ورته والی لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د مازیګر شپږ نیم بجې کېدونکي دي. زمونږ د نن ورځې د دولت